او په ځینو نورو کې دا اقدامات په پام کې دي. د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي چې د دې چې دا ورځ په ورځ ډاډه کېږي چې هېواد یې د ټول بند وروستي پړاو پر لور تلای شي، او زیاته یې کړه چې حکومت به نن د دې طرحې په اړه نور بحث وکړي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش هغه پلان برابر کړی چې له مخې تر روانو درې اونیو پورې د ویروس د مخنیوي مقررات اسانه کېږي. په دې اړه د چک په کابینه کې هم نن بحثونه په پام کې دي. د هنګری چې 10 میلیون وګړي لري له 5 میلیون زیات خلک واکسین شوي، او د جرمني د روغتیا وزارت ویلي چې په کورونا د اخته کسانو شمیر په کمیدو دی او محدودیتونه به هم ورو ورو لرې شي. په متحدو ایالاتونو کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت په کمیدو دی، او په داسې حال کې چې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره روان دی، د نویو مواردو په شمیر کې له تیرو 11 میاشتو راهیسې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی. د حالت په نړۍ کې د دې وبا د ناوړه اغېزو د کمیدو هیلې زیاتې کړي دي. خو برعکس په هند کې د روغتیا وزارت ویلي چې په وروستیو څو اونیو کې د کووید-19 د مثبتو مواردو له زیاتېدو سره د ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 3 لکو اوښتی.
السلام علیکم، تاسی آزادی رادیو او رینن دوشنبه د خبرګولی درېمن یټه ده چې د 2023 میلادي کال د میله 24 نیټې سره برابر ده. زمل علي بشیریم، تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخوري. د آزادی رادیو اونیس پروگرام مخکشه شې خبريږي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمانه فریبا احمدی کاکړ د کندهار اوسیدونکو ده. د حقوقو له پوهنځي لسانسه کړې ده. د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استازي پاتې شوی ده. د خبرونه دوهم میلمانه به هم ورسته تاسو ته اعلان کړو، خو که اوریدونکو تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړي، آزادی رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او له زموږ له میلمنو سره خپل نظرونه شریک کړي، او یا هم د دوی څخه پوښتنی وکړي. د تلیفون شمیرې دي 0500022555 او 0599203500. اوس هم ورځم د خبرونی لومړی میلمنی پر لور فریبا احمدی کاکر صاحب لمر سره پر لیکه ده. کاکر صاحب مننه چې خبرونی ته راغلست.
سلام تاسو ته ګران اوریدونکو د آزادی رادیو، خدای دې چې ټول جوړ روغ اوسېږي خدمت کې.
کاکر صاحب، تاسو په کندهار ولایت کې د حقوقو له پوهنځي څخه لیسانس کړې ده، په دغه ولایت کې فعال یاست، او همداراز مو په درو دورو کې د دغه ولایت د خلکو استازولي کړې ده. د کندهار ولایت د ښځو په برخه کې که تاسو لومړی مشته وایست چې کومې داسې ستونزې وي چې تاسو د خپلو درو دورو پر مهال ورسره مخامخ شوي یاست، او د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره مو هلې ځلې کړې دي؟
په کندهار کې غټه ستونزه اول خو کلچر و عنعنات چې دروسه په جلا حاکم دي تقریبا پر خلکو باندې. ډېر خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې خپل اولادونه یا خپل مېرمنې ډېر وظیفو ته واستوي او یا کار کوکي. دوام دا چې امنیت چندانې جوړ نه دی په مجموع کې په ټول افغانستان کې، خصوصا په هغه حوزه کې، ځکه چې دا خلک هم دا شي ته هم زړه نه ښه کوي، ښځې ډېر د باندې نه پرېږدي او کې پرېږدي بیا د ګواښو سره مخ شي، یا هم کورنۍ متضرره ده او بیا هم کورنۍ په دې مورد باندې اندېښمن شي، بیا نو نه غواړي چې خپل ښځې کار وظیفو ته ولاړ شي. او دا چې موږ څه کړي دي، موږ همېشه کوشش کړی چې د ښځو دا حقونو دفاع وکړو او د ښځو د حق دپاره اواز وچت کړو په پارلمان کې، ځکه چې پارلمان ته ستایږي چې مقننه قوه ده، قانون جوړېږي، هلته موږ کوشش کوو چې په قانون کې د ښځو هغه مثبتې لارې ورته هوارې کړو، کوم چې د دوی دپاره اسانتیاوې ولري. نو موږ خپل دا کوششونه کوو همیشه د ښځو په قانون کې موږ کوشش کوو چې اسانتیاوې ورته هوارې کړو. نور څه چې زموږ په توان کې سوی دی همیشه مو کوشش کړی چې ښځو لپاره کار وکړو. په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا خپل د انتخاباتي او زید لپاره کار وکړو، هغه که ځوانان یې که مثال ښځې که نور، خو خصوصا ځکه چې شوار مقروز اول دا چې شوزو د قانون څخه د دفاع وکړو، کوشش مکړی دی چې د شوزو د قانون څخه دفاع وکړو.
بله کاکر سب که تاسی دنجونو دزدک رو پا برخه که مشت مشخصه تو گوست چه دوی چرده وال ستونزی وینی پا داسی حال که چه دوی غواری چه شونزی تبلاری سی او خپل زدک رو تا دوام ورکلی، هغه کمی ستونزی دی چه ستاس پا نظر باندی مهمی دی پا ستاس پا ولایت کی؟
دا خو یو مردار خبره دی چه پکندار که د مخچم ویل کلچر نه نه د وسکو د حاکم دی مشطول انجنی په چادرې کې زی شونزیته او اکثر کسان کوشش کوي چې خپل اولادونه خصوصا انجنی چې ځوانان سی وی دي خپل په نقلیه وسایت کې انتقال کې ځکه دروسه پر شونزی کې نقلیه وسایت نشته چې خلک د امنی احساس وکړي خپل اولادونه ته خصوصا ځوان انجنی ته نو د امنیت مشکل سره د مزایمتو مشکل سره چې خامخا په ولایتو کې خصوصا په لیري ځایو کې دا مشکل سره چې د پلانکي لور مکتب ته زیار ته یو مزایمتو تخر کیږي یا اجتماعي یا امنیتي خلک خامخا په دا سیستر دوته ګورچ د پلان کې لور د مکتب ته ځي دا سه مشکلات او تپیشي چې بلدا چې مخونه پچی بلدا چې مخبل لیدل دي چې په حتی قانتونونه کې انجینری پلان سی وای اما په پټ مخ دا یو غته ستونزه ده ارته په ساتو ساتو ناشتي امکانات نشته په سنفو کې ګرمي په سنفو کې په فکر وکړي چې انجلی چې پچادری کې ناس او مخې پټي او تدریس کوي هغه تر کم تدریس وکي یا مثلا وظیفو ته ځي تاسو په شاو لاس کلاس نه د لکه دلته په کابل کې په مرکز کې چې موږ وینو شیدو نه په شوبات کې ناس چې کار کوي په آزاد فضا کې نسبتا مګر په کندهار کې متاسفانه چې جنجونی په یو وخت په شوبات کې ناس دي چې کار کوي خو هغه په پټ مخ یا مول و علی په داسې حالت کې هغه سې کار کولای سي او نه خپل ځان مستوي ساسي او ډېر مشکلات دي ورته، خو بیا هم پر هغه سره سره ښځې کوشش کوي خصوصا په مکتبو کې په شفاخانو کې دا دوه ځای یو څه آزادانه یو څه آزادتره کار کوي ځکه نجونو په ښوونځیو کې چې دوی ځي یو څه ځان آزاد احساس دي او بل دا چې په شفاخانو کې د ښځو په به په برخه کې کار کوي وړي یو څه آزاد تر دي نور په د نورو شوباتو کې به د نورو ریاستو کې به د نورو ځایو کې کار کوي اکثره خو صرف د جندر په نامه یو دوه هله درې ښځې کار کوي په اکثره د فاتیرو کې چې هغه په سلحه او نارینه دي یو دوه درې هغه سمبولیک په رقم د ښځې په نامه یا د جندر په نامه هلته یو دوه درې ښځې کار کوي هغه سي آزادانه لکه په کابل کې چې موږ وینو چې نن خدا ښځې او نارینه ټول په هر شوبه کې د ښځو ګډون سته په هر دفتر کې د ښځو شتون سته په کندهار کې هغه سي خبره نه ده ډېرې ښځې معلمان دي یا مثلا دغه دې په شفاخانو کې کار کوي یا علم اساسات خرجونه اساسات کې چې وړي دی کار کوي بس خاص خاص په ریاستو کې چې ځم همیشه دا ګلوم کوم همیشه دا خبره مورې یادوم حتی په خپل اکثر ویناو کې دا خبره کړې ده چې د شوزو شتون نسته ولی یا نسته یا کی ډیر کم محدود داسې خو هغه مثال ادارات ماته په جواب کې وایي چې دا په دې خاطر چې شوز اجازه نه لري چې کار وکړي د کار نسکوله یا ناراضی از رنه شکی او شوز په چوایم چې ولې زرنه شکوي ولې نه دی ولې کار نه کوي اره توای چې یا کلی دی پوسټونه مشته نه راکې چې په دیوار د چې مشته باندې بلاسو او دا کښنی بسونه چې مشته راکې هغه ډیر محدود نو موږ زرنه څه شکوالای دا مشکلات په مجموع کې ده.
ش دغه چې تاسو د سیمبولیک کارونو یادونه وکړه، په دې اړه به خبرو ته نور هم دوام ورکوو، خو زما بل پښتنه دا ده کاکړ صاحب چې تاسو په خپلو خبرو کې د داسې یوې سیالي یادونه مهم وکړه چې باید مثبت وي، او آیا اوس وخت نه دی رسیدلی چې خلک باید د غیرت تعریف او تعبیر بدل کړي؟ یعنی غیرت باید دا وي چې یو څوک خپل لور او خور ښوونځي ته لیږي، او دا باید غیرت وي چې د یو چا لور لوستی وي او باسواده وي او خپل لار پیدا کولای شي او خپل حقونه ورته معلوم وي، او همداراز د خپل نه یوازې د خپل کورنۍ بلکې د افغانستان په اقتصاد کې برخه واخیستلای شي، د خپل کورنۍ مالی چارې پر غاړه واخیستلای شي، او د دې پر ځای چې د نور خلکو د اوجو بار وي پخپله کورنۍ کې یو مثبت رول ولوبولای شي، دا باید غیرت وي. په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
زه همیشه د خپل ورونو سره، د دوستانو سره، د نارینه و سره په مجموع کې ما دغه خبره ده چې آیا زه ننګ یم وختي چې درې دورې کېږي چې وکالت کوم د یو نارینه ستونزه ورحلوم. خپل ځان مثال ورکوم، لکه خپل ځان غوندې نور داسې کسان چې پراست کې دي، زه مثال ورکوم خلکو ته چې ورونو دغه زما څه مشکل لرم، زما پره کوم ستا لور ستا خور ستا مېرمنه که داسې آیا دا به ستا د پاره ننګ یا غیرت چې داسې؟ خو نه پوهېږم دغه فعلا که دغسې ده، لکه روز اول چې د نظام دا نوی نظام جوړ شو او ښځې راووتلې ښوونځیو ته ولاړه، ډاکټر شفاخانو ته ولاړه، په اداراتو کې ولاړه، کارونه یې وکړه، حالت شو دا مثبت حالت ته مو روانو، مثبت تغییر ته مو روانو، ډېره ښه خبره وه. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې د امنیت خراب شو او بیا هم ښځې شهیدانې سوې، په کوڅو په بازارو کې د دوی جسدونه ولوېده او د دوی مړي انتقاض ولې، دا بېرته یو منفي تغییرات راغله پر نارینه و باندې، خپل اثرات واچول پر خلکو باندې، خپل اثرات واچول، څوک وبېرېده، څوک وشرمېده د داسې حالاتو څخه، یا څوک چا ته غیرت ودرېدی د داسې یو حالت څخه، بنان بېرته دغه حالت منفي ته ولاړه. نو دغه هم د دې یو شي باعث وګرځېدی. تاسو وینئ چې دا اوس کې په کابل کې د نجونو د ښوونځیو مخته انفجار وسو، او زموږ ستاسې په لسهاوو نجونې په دغه کې په سړکو باندې پراته وه. یا داسې یو حالت که خدای ناخواسته یو داسې ولایت ته راسي لکه کندهار غوندې، دا به ډېر منفي اثر وکړي. زه مطمئنه یم چې 50% نجونې به د تعلیم او د پرمختګ څخه ونیول چې خدای دې نه کړي داسې ورځ چې داسې یو حالت راسي کندهار ته. نو دا شیان باعث ګرځي چې موږ مخبر شا باندې ولاړ شو، نه پر مخ باندې ولاړ شو، او پر نارینه و باندې موږ پر احزانو یې منفي تاثیرات واچي. نو په اولشپو کې شوه ډېر خلک دې حالت ته تله چې خپل نجونې، خپل خوندې، خپل مېرمنې وظیفو ته یا تعلیم ته یا څه ته پرېږدي. اما متاسفانه چې حالت داسې راغی چې څو ځلې موږ د دې شهیدان وو چې زموږ ښځې یا شهیدانې سي، یا مثلا شجارونه یا دا شیان منفي تاثیرات یې واچول. او اوس بیا یې دا زه چې ورته ګورم خلک نسبتا یو څه مخکې څخه بیا پر شا تګ کوي د دې سیالتو څخه. نو امیدوار یو چې خدای داسې ورځ راولي چې د امنیت مشکل حل شي، ټول مشکلات به انشاءالله حالي د خدای په توکل.
مننه کاکړ صاحب، ستاسو مخکنی خبرې ته به بیرته راسم. تاسو د شجو د کار په اړه باندې یو څو خبرې وکړې مخکې. تاسو یادونه وکړه چې په کندهار ولایت کې ځینې پوسټونه یوازې د سیمبولیک توګه باندې شجو ته ورکول سوي دي چې د جندر په برخه کې، یعنی د جنسیت په برخه کې دي، چې دا هم ستاسو په نظر کافي نه دي او شجو ته کاري فرصتونه دومره نه دي برابر سوي لکه څومره چې برابر سوي وای باید. نو په دې برخه کې نور څه کېدلای سي چې شذي وهڅول سي چې کارونو تراسي او د په رسمي توګه دندې پیل کړي او وظیفې واخلي او د دولت پر کچه باندې څه کېدلای سي چې شذو ته نور هم د دوی د هڅولو په خاطر ځایونه ورکړل سي پیدارو کې
موږ غواړو چې زموږ د کندهار ښځې اکثریت چې وینم د ښځو چارې ریاست ته مراجعه کوي، څوک چې وغواړي چې کار وکړي مراجعه کوي یا د کار غوښتنه کوي او دایم هغه دی. زما په نظر زموږ د ښځو چارو وزارت باید په دې کې هڅه وکړي د وکیلان هم داسې زه پخپله هم یم داسې د دا وکیلان څخه یم چې د ښځو د پاره د ښځو د تشویق د پاره د ښځو د پرمختګ د پاره کلیدي پوستونه تاسو فکر وکړئ چې په کندهار کې دا اوس یو د ښځو چارو ریاست باندې ښځه ده. نور په مجموع کې دا ټولو ریاستو کې حتی یو معاونه د یو ریاست هم ښځه نشته. په د دې صاحب جمهور په حکم فرمان باندې ول د والی صاحب و ام معاونیت باید یوه ښځه وي چې دا زموږ دپاره ډېر یو ښه زیری او موږ ډېر ورته علاقمند وو. مګر زه څوڅ وایي د ارګانای محل سره په تماس کې او غوښتنه مې ځینې وکړه چې دا خو د کندهار حق دی، کاندیدان هم ورته لرو، علاقمندان هم ورته لرو او یو ښه زیری دی د کندهار یا په مجموع کې د ټول افغانستان د ولایاتو د ښځو دپاره. اما متاسفانه تر اوسه پورې دغه کار عملي شوی نه دی. په ځینې ولایاتو کې عملي شوی دی، اما کندهار کې تر اوسه پورې هلمند کې اته زابل اروزګان په دغه حوزه کې دا موضوع نه ده عملي شوی. او موږ په کندهار کې کاندیدان لرو او زه چې منحیث د یو وکیل یې ماته مراجعه شوې ده، حتی نور ځایو کې داسې موږ یادونه کړې ده، حتی ارګانای محل کې موږ دا یادونه کړې ده چې ولې دغه خو د رئیس صاحب جمهور خپله فرمان او حکم و چې یوه معاونه باید وټاکل سي. وخت چې ښځې ته د والي د معاون یو ښه پوست دی چې هغه ښځې ته نه ورکول کېږي، کیادتوب یا مامور یو څلرم پنځم شپږم بس ماموریت نو دا خو نسو، دا خو معلوم داره ده چې صرف د یو ریاست د یو جندر د مراد په خاطر یو کوچنی ماموریت ښځو ته ورکول کېږي. ولې په یو ولایت کې په ټول ولایت کې ودانه رئیس ته ښځه نسوه؟ ولې د والي صاحب د معاون هغه حکم فرمان چې د خپل رئیس صاحب جمهور دی ولې درسته پورې په دغه حوزه کې عملي نسوه؟ پاتسه یا یو معلم چې هغه نه ژغ اوریدل کیږي، نه یو سیما شرطه ورکول کیږي، نه یو پشپش زر په وزر ماشو کی معلمین ته داسې دغه سي وټاکل سي، یا دې یو کوچنی ماموریت ته یا په ماساتو کې ولې کړی دی پوسټن ته د حکومت توجه ده د ښځو چارو وزارت چې وزارت دی د ښځو چارو نوم پر پروتي ولې دا دفاع نه کوي د ښځو چې دا باید دغه کلي د پوستو کې ښځې ولاړ سي چې دا نور تشویق سي چې یو د کوره وځي رزق په غاره کې اخلي قرباني ورکوي؟ آیا دوی دا حق نه لري چې په یو ښه پوست کې کار وکړي؟ داسې مشکلات دي ښځو ته په د په اول درجه سترګه نه کتل کیږي، ښځې توانایی لري، ښځې ته که وخت ورکول سي شاید ډېر کار وکولای سي. صادقه دي خپل په کار کې، د هیڅ چا په مقابل کې دي ګرام نه دي، اما متاسفانه چې موقع نه ورکول کیږي.
بله،
ډېر په کمه ساته ورته ګوري.
مننه کاکر صاحب. اوس هم ورځم اوریدونکو ته یو اوریدونکو براواخم مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام دی.
السلام علیکم. مننه بشیر صاحب، سلام او کاکر صاحب، محمد قاسم ورغلی، زرا صاحب فرډی کوي.
وعلیکم سلام ځواک صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه فریبا احمدی کاکر صاحب ده، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. ډیره زیاته مننه
کوم وسیم کاکر، خو ډیر سمو ځکان ته اشاره وکړه. هلمندم نام د کندهار په شان ولاته چې تر پخوا اوسم په هلمند کې ښځې مکتبو ته ځي، نجونې مکتبو ته ځي، پوهنتونو ته ځي، او په ځینو ادارو کښې ډېر کارونه دوی پیدا کړي دي. مخکې لکه زه ځي چې وایي چې په یو ریاست کښې د جندر برخه کښې به یو ښځه کار کوله، یعنې اوس هغه په ریاست کښې یا په هغه پرمخ پوهنتون کښې تقریبا څلور پنځه نجونې ښځې کار کوي. یعنې تر پخوا اوس د ښځو ونډه په حکومت ولېږي ډېره کړې ده ملالۍ بشیر، په ما کښې مې نظر پرګن کړي.
بله ډېره مننه ځواک صاحب، ستاسې نظر مو واخیست و مو ورید، ډېره مننه چې زنګ مو وهلی و. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې تاسې د راډیو غږ کښته کړئ بیا خبرې وکړئ.
السلام علیکم صاحب.
مننه. وعلیکم سلام، تاسې خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لرئ؟
زاجی صاحب توخی د زابل ولایت د شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې.
توخی صاحب ډېر مننه چې زنګ مو وهلی دی. زموږ میلمنه فریبا احمدی کاکړ صاحب ده، که د دوی څخه کومه پوښتنه لري؟
مننه. له دې څخه مې دا پوښتنه ده چې د زابل ولایت کښې د ښځو لپاره ستاسو سازمان یا ستا په مشرتابه باندې کوم خدمت شوی ده که نه ده شوی؟ خو البته لکهن د هر مېرمنې بیا هم نسبتا هغه یو غټ ولایت ته نسبت د زابل ولایت ته خامخا پرمختللې مخکښې ښځې لري. آیا دوی د زابل له ښځو سره په ارتباط کښې دي، یو اړیکو سره لري که نه لري؟ او په دې باخور یو پیشنهاد درته کوم، د تخنیکي د ازادۍ راډیو، زه د څلوېښتو کلو د ازادۍ راډیو د بي بي سي د ټولو پښتو خپرونو عامل او اورېدونکی یم. د راډیو سره ډېره علاقه لرم، په فریکونسیو او میټرو باندې هم پوهېږم. ستاسو د ازادۍ راډیو سهار په اووه بجې موږ هېڅکله په لنډو څپو نه شو اورېدی. حال دا ده چې په ټولو اطرافو کښې خلک په د لرې سیمو کښې اتین موج نه لري، او منځنۍ څپه په ژمي کښې کار کوي او سلمغ را تود شي، بیا موږ نه شو اورېدی. که دې زما شمېره چېرې و تخنیکي همکارانو ته ور کړې وای، ما به دا فریکونسیو میټرونه ښه په تفصیل سره ور دغه کړي وو. موږ د ازادۍ راډیو ډېر منندوی یو، موږ ته ډېر عاجل او اوچته خبرونه خپروي، خو پر اتو بجو پورې موږ دغه بې خبره ناست یو. پر اته بجې ستاسې خپرونه بیا د اورېدلو وړ وي.
توخی صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د پوښتنې څخه، هغه هم د ځان سره ثبت کړه. او بل دا چې تاسو موږ ته وویل چې هلته ستاسو په ولایت کې ستونزه ده، او ازادي راډیو د اتو بجو د سهار مخکې تر اتو بجو نسي اورېدلی په سمه توګه باندې، یعنې امواج سم نه وي، پر دې باندې به موږ دغه د ستونزې د حل په خاطر باندې خبرې وکړو او اقدامات به وکړو. ډېره مننه چې موږ ته مو حال راکوي. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته، فکر کوم چې نور اورېدونکي نسته. میرحمت صافی زما همکار وایي چې اورېدونکي نسته، که نور اورېدونکي وي دی به موږ ته ووایي حال به راکړي. زموږ میلمنه په مخکښې ښځې کښې فریبا احمدی کاکړ صاحب ده. کاکړ صاحب، تاسې د توخي صاحب پوښتنه واورېدله. دوی یوه مهمه پوښتنه دا وکړه چې د زابل او کندهار د ښځو ترمنځ کومه داسې برنامه سته چې دوی په له یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي، یا هم له یو بل څخه زده کړه وکړي او په وس یعنې په تماس کښې پاتې سي.
زما ورور ته سلامونه احترامات وایم. زموږ خپل په برخه کې چې د زابل ولایت کوم زموږ خورکۍ وکیله ده چې هغه زارا توخی نومېږي او ډېر فعال او باعزته وکیله ده، د هغو سره موږ همیشه خپل د کاري تجربو درمیان ږدو او خپل موضوعګانې سره شریکوو، خپل ستونزې مشکلات د خپل د ولایتو په هر اسه کښې. اما دا چې د زابل د شوزو چار ریاست باید د کندهار د شوزو چار ریاست سره په تماس کې او خپل کارونه او تجربې سره وایي او خپل مشکلات سره وایي او خپل خدمات سره ګډ شریک کړي. دا یو حوزه ده چې کابل زابل او کندهار دواړه د یوې او تقریبا یو خلک دي، نو دوی باید خپل تجربې په سره شریکې کړي. همداسې د اروزګان سره موږ خپل په مابنځي کې خپل منځي کې د زابل اروزګان او کندهار دا ټول سره یو ځای یو، همیشه خپل موضوعګانې شریکوو، همیشه یو د بل دفاع کوو، همیشه سره په تماس کې یو. هغه وخت چې زه وکیله نه وم او په کندهار کې نه کار کوي یو مسه کې، هغه وخت چې ما خپل په زابل کې دغه مسید خواته سنترونه ترلور د پشاجوی کې هم او په زابل په شهر کې هم، او اوس خو نو د موضوع د وکالت د اشپارس کاله کېږي چې دلته موږ صرف زما وظیفه دا ده چې د وکیل صاحبانو سره موضوعګان شریک کړو، او دا چې د ښځو چارو وزارت بیا هم وظیفه لري چې د ښځو چارو د ریاستو ترمنځ امانګي جوړه کړي، دا یو چې دا خبره ده دا د وګړو وظیفه ده.
مننه کاکر صاحب. اوس هم ګورو چې نور اوریدونکي په لاین کې ستاکنه. فکر کوم چې یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لري؟
زمانو غانی را د جلال آباد نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. تاسو ته محترم مهرباني خو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم. دا دی بخاری حدیث ده، لن یفلح قوما ولو امرهم احسانا. نبی علیه السلام وی هیڅکله به هغه ټولنه هغه اجتماع کامیابۍ ته ونه رسیږي چې د هغې په راس کې ښځه وي. دا دی بخاری حدیث ده. نو په دې مورد کې د
امیر صاحب تاسو بله موږ نسو کولای چې د کوم دینی عالم څخه دغه ستاسو خبره اوس مهال په دې خپرونه کې تثبیت کړو، نو موږ نسو کولای چې یو طرفه او د ځینو خلکو چې دینی عالمان نه دي د هغوی خبرې راواخلو او داسې نشر کړو چې یعنی دا د خدای پیغمبر دا خبره کړې ده، چې دا په عین حال کې یو د خدای پر پیغمبر باندې نعوذ بالله نعوذ بالله یو تهمت کېدلای سي، چې دا موږ نسو کولای. که موږ په خپرونه کې کوم د دینی عالمان وي موږ کولای سو چې تاسو خبرې د هغوی مخ ته کشیږو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که د فریبا احمدی کاکر صاحب څخه کومه پوښتنه لري کولای سي.
ما خالد خبره کوم له کابل نه. ما پوښتنه دغه ده چې دلته ولورونه جگ دي ټیک دي په دغه ولایت کې، ما دا وتلو کې مصرفونه جگ دي ټیک دي، څه رقم قصاده مقصد د افغانستان کې خو ټول کار به قانون نه تاسو چې ګټه رسولې دا خلکو ته دا اول ورو ته دی ودوته دغه ما پوښتنه و.
ډیره مننه ستاسو پوښتنه مو واخیستله. فریبا احمدی کاکر صاحب تاسو د دوی پوښتنه واوریدل. ولور واقعا یو ستونزه ده چې زموږ ډیره اوریدونکي ورڅخه سر ټکوي کله ناکله په زموږ پروګرامونو ته زنګ وهي. په دې برخه کې څه کېدلای سي چې دغه ستونزه د منځه ولاړه سي یا لږ تر لږه حل کړای سي؟
دا خو موږ داسې خاص یو دغه نه ورته لرو چې موږ باید څه خلکو ته دا هدایت وکړو، اما زموږ غوښتنه همیشه د عالمان د دین څخه د حج اوقاف د وزارت څخه همدارنګه خپل د وزارت څخه د ښځو چارو وزارت څخه او خپل د ښځو چارو د کمیسیون څخه چې زه غړی نه یم، مونته دا غواړو چې همیشه دا د تبلیغ پر کم باندې خلکو ته تبلیغ وکړي چې درغو خلک دې ته واڅي چې نه یوازې دا چې ولور کم سي، همدارنګه زموږ د خلکو دا ګزاف مصرفونه را کم سي. حتی زموږ ځینې وکیل صاحبانو دا هڅه کړې ده چې په جمعي ډول ودونه وکي، درغو چې هغه کسان چې وس نه لري امی وادوس دي او ام بې مصرف خلاص دي، نو موږ د تبلیغ په رقم خپل د ټولو هغه کسان څخه چې
یعنی کار کولای سی په دې کې غوښتنه کړې ده چې باید یو دغه وکړي د خلکو څخه غوښتنه وکړي، د عالمان څخه، د نور څخه، د عام خلکو څخه. اته امام جماعت ته مو موږ غوښتنه کړې ده چې باید هدایت ورکول سي د حج او اوقاف وزارت ته، چې هدایت ورکول سي چې خپل په خطبو کې، خپل په ویناوو کې دا وایي چې د خلکو څخه خواهش وکړي چې دا ولور راکم کې، او بر علاوه د دې چې ولور راکم کې نور ګزاف مصرفونه چې د خلکو په نفع نه ده، او د یوې شپې مصرف شاید د ټول ژوند و عمر بدبختي باعث وګرځي، د ښځې، د نارینه، د هغو د آینده نسل. په دې کې باید دوی همکاري وکړي چې خلکو ته ور ورسوو تر هغو چې د دې شیان څخه خلاص او امیدوار هم یم. ما خپله هم پیام دا دی خلکو ته چې اولاد هغه شی دی چې څوک یې نه خرڅي، اما په داسې ولورو باندې دا د دې معنی لري چې خرڅ مو کوئ. د خرڅ په صورت کې تاسې مور پلار نه بلل کېږي، نو بنان تاسې باید په دې کې هڅه وکړئ چې هم خدای راضي، دا بنده آینده ژوند د بهتري باعث وګرځي. مننه.
مننه کاکړ صاحب چې تاسو زموږ و اوریدونکو ته ځوابونه وایسته په دې خبرونه کې لمر سرګډون کوي. اوریدونکو تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي. آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. موږ تاسو ژغ اورو، تاسو خپل نوم وایست او که د ملمنې څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي.
ما نوم نصیر احمد احمدی دی، ملمنه څخه دا پوښتنه لري. دغه دا ښځه چې یو راولالېږي وایي زه دغه سړی سره واده کوم، یا جنۍ دی یا کونډه دی، د دې کورنۍ ولې دا مشکلات ورسره څه شوي؟ باید خو دې یوه ورځ ژوند نه دی، مانا یوه ساعت ژوند نه دی، زه تر حیاته پورې ژوند دی. د دې مور او پلار راولالېږي دې ته بل یو ته ورکوي چې دی د هغه نه خوښه دي، او نه ژوند ورسره غواړي او نه زړه ورسره غواړي. نو دا د پیسو په خاطر چې ولورې لس لکه سي یا پنځه لس لکه دی، ورته وایي د دې ژوند د عمره پورې تباه او برباد کړي. او دغه بیا حقوق بشر هم دی نارې وه چې موږ حقوق بشر لرو، د ښځو حقوق لرو، دا سنګه حقوق دي چې دا یو نه پوښتنه ستا نه باد خاص ته دا چې راولي مانا یو قمندانۍ ته یو بل ځای ته چې بندې کېږي، هغه سړی په خپل لار ځي، دا ښځې په خپل لار ځي، باید هغه سړی ته باید ورکول شي چې هغه چې هغه ښځې غواړي، هغه نر غواړي، زما له سره یو ځای شي او بل ته ورسېږي. زما پوښتنه مېلمنه سره صدقه وو.
احمدی صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او تاسو پوښتنه مو له ځان سره واخیستله. د کاکړ صاحب مخ ته بیږدو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړي. آزادی رادیو ده.
سلام علیکم بشیر خور، تاسو سلام او تاسو ملمانی ته سلام.
وعلیکم السلام. مننه چې زنګ مو وهلې دی. تاسو خپل نوم وایس مهرباني وکړي او کومه پوښتنه لري.
شرافت الله عتیق خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه، او پوښتنه مې د کاکړ کور نه دا ده چې تاسو د دغه ښځو د مشکلاتو د رفع کولو دپاره کومې پالیسۍ مې په کار اچولي دي؟ مشکلات خو طبعاً په هر ولایت کې د ښځو په وړاندې زیات دي، خو د دغه مشکلاتو د منځه وړلو دپاره تاسو کومې ستراتیژۍ مې او پالیسۍ مې یا کوم پلانونه لرئ او هغه عملي کړي؟ که د په دې باره کې معلومات راکړئ منندوی.
ډیره مننه عاطف صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، تاسو پوښتنه مو واخیستله. کاکړ صاحب، تاسو زموږ د احمدی صاحب او د عاطف صاحب دواړو پوښتنې واورېدې. احمدی صاحب یوې ډېرې مهمه موضوع ته اشاره وکړه. دوی وویل چې په واده کې د نجونو خوښ ته نه کتل کېږي، چې که یو نجلۍ د خپلې خوښې پرته واده سي او اړ ایستل سي چې د یو داس چا سره واده وکړي چې د دې څخه یې په اړه باندې یا پوښتنه نه وي سوې، یا دې په خپله نه وي ویلي چې دغه زما خوښ دی، غواړم واده ورسره وکړم، د هغه اصلا نکاح نه کېږي. نو یعنې ډېره فیصدي خلک د داس چا سره اوسي چې هېڅ نکاح نه ده ورسره سوی. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړئ؟ او همداراز د بشري قانون له مخې دا یو جرم ګڼل کېږي، چې په دې برخه کې څه کېدلای سي چې مور او پلار قانع کړای سي چې د خپلو اولادو خوښ ته وګوري؟
که زه اوس د خپل ورون ته یو خبره وکړم چې په دې کې بیا هم تاسو ګرم یاست، د دوی به زما څخه خوا بدستي خزه من حیث دی وکیل من حیث دی خدمتگار من حیث دی مور من حیث دی خور د دا غورن څخه بیا هم په مجموع کې دا غورن څخه ګیله لرم که یو شزه تعلیم بکی یو شزه مکتب ته ولاړ سي او یو شزه خپل د حق او حقوق ته با خبر سي نو هغه کولای سي چې د قانون پر رڼا کې خپل هغه کورنۍ ته قناعت ورکړي چې مور یا پلار زما په قرآن شریف کې په شریعت په لحاظ د قانون په لحاظ دغه حق دی چې دغه سړی زما نه خوښیږي او زما نکاح نه ورسره جوړیږي. حتما به هغه مور پلار یا ورور یا کورنۍ دومره رحمیږي او د دې په هکله به خپل قضاوت درست کړي. اما متاسفانه چې نن زموږ ښځې نجونې ډېره فیصدي خپل د حقوقو څخه ناخبره دي. فکر کوي چې مور و پلار دا حق لري چې خپل اولاد موږ ورکړو هر چا ته چې مو ورکړه او د سرسی یا مثلا هغه شناخت د ارګانو سره نه لري. موږ په هر ولایت کې د ښځو چارې ریاست لرو. موږ په هر ولایت کې قضا او څارندوالي لرو. موږ په هر ولایت کې هر امکانات لرو. که یو څوک خپل د حقوقو څخه پوسی نو هغه په دې باندې هم پوهیږي چې دا خپل غوښتنه د چا څخه باید وکړم چې زما غور وکړي او زما پوښتنه وکړي. حتما هغه به کې تعلیم کړي هغه ځای ته ورځي چې د غور کې وخت چې پنځه موضوعګانې داسې په یو ولایت په یو ولسوالۍ په یو قریه کې داسې وسوه حد وڅېړل شوه او چا خپل د حق دفاع وکړه بل ورځ کوم نور مور پلار په دې باندې پوهیږي او هغه اولاد په دې باندې پوهیږي بیا هم دې ته راغله که زموږ ستاسې اوله موضوع چې وه چې د تعلیم سطحه ډېره کښته ده. هغه د دې په خاطر چې یا امنیت نشته یا کلچر رانه نه تحکیم دي. دا دوه شی د دې باعث سوی دی چې زموږ ستاسې د ښځو تعلیم سطحه کښته ده. هغه نه پوهیږي په دې باندې چې دا زما حق دی د دې حق دفاع باید زه وکړم. که هغه پوسی چې دا زما حق دی هغه تعلیم کړي حتما د خپل حق د دفاع به پوهیږي او هغه به حتما هغه ځایو ته ورځي چې د هغه پوښتنه وکړي. نو بنان بیا موږ تاسو رالو هغه مشکل ته چې زموږ نارینه وو دغه موقع زموږ د خوندو د لونو د شوڅ څخه اخیستې ده چې دوی باید تعلیم وکړي ځکه ټول په دې ستونزه باندې اخته دي.
بله کاکر صاحب زموږ یو بل اوریدونکي عاطف صاحب تاسو څخه یو پوښتنه وکړه چې دا ډول و دوی ویل چې مشخص کوم پروګرامونه تاسو عملي کړی دي د شوڅو د حقونو په برخه کې چې تاسو یې په خپل نتیجه لیدلې ده.
موږ خو تاسو په مجموع کې ټول خلک پیژې چې پارلمان مقننه قوه ده. موږ کوشش کوو چې یو داسې یو تاسو ته په یاد دي ډېر مو کوششونه وکړه حتی د نن په پارلمان کې زموږ دپاره ډېرې غټې ستونزې جوړې شوې. موږ مخالفتونه وسوه خو بیا هم موږ دا کوشش وکړي چې د ښځو په قانون کې موږ خپل انحایي کوششونه وکړو چې ښځو ته هغه قانون وي چې د دوی ستونزې په کښې کې حل وي چې ومم کړه. یعنی ډېر کلونه دا قانون په پارلمان کې پاتې شوه په دا خاطر موږ خپل مشکلات ولیده ښځې خصوصا چې موږ د ښځو دپاره یو داسې یو قانون وي چې هغه اکثریت مشکلات په نظر کې ونیول سي. نو دا چې موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې هغه زموږ اوله وظیفه ده چې د ښځو دپاره یو ښه قانون جوړ کړو چې د دې مشکلات په کښې کې حل وي. دا مو اوله وظیفه ده چې موږ وکړه ټول افغانستان ټول خلک جامع جامع په دې باندې پوه سوه چې موږ خپل نهایي کوششونه وکړه چې هغه وختو کې زموږ د ښځو د کمیسیون رییسه فوزیه کوفي وه چې هغه ډېر د اعتراضو لاندې راله د ځینې کسان د خوا څخه هم دې خپله نهایي کوشش وکړي. موږ یې ملګري وو بل دا چې موږ انفرادي د خپل په ولایت کې متفکری دي، هغه انفرادي کارونه دي چې د ښځو آگاهي عامه خپل د حقونو په هکله، ځینې اشفاوي کارو په هکله، د ښځو چارو ریاستونه مو تقویه کړي دي، د ښځو چارو په وزارت کې مو د ډېر کسانو سره لیدل دي، او د ښځو دپاره مو اکثریت ځایو کې د فنډ یا مثلا د نور شیانو غوښتنې کړي دي. دا هغه زموږ کارونه دي چې خو بسنده نه ده، زه په خپله په دې باندې نه یم راضي. بیا هم ښځه په افغانستان کې ځپل کېږي، بیا هم ښځه افغانستان کې په دوهمه درجه قشر په سترګو ورته کتل کېږي. ښځې په افغانستان کې نهایتا مشکلات لري، ښځې د تعلیم مشکل لري، ښځې د عرفي مشکل لري، ښځې د اقتصاد مشکل لري، ښځې د امنیت مشکل لري، ښځې په افغانستان کې نهایت د ستونزو سره مخ دي. دا موږ هم چې خپله اوم یو ښځې او د افغانستان په کلیدي پوستو کې کار کوي، هغه رقم لکه نور ځایو ته چې موږ تللي او ښځې مو لیدلې او یو وکیل مو لیدلې ده، چې د نور ممالکو یو ښځه وکیله څومره امکانات لري، څومره کار کولای شي، څومره موقع د کار ته مساعده ده، هغه سینه ده موږ ته هم نه ده مساعده. او موږ هم دونه کار خپل ماکیون ته نه دي کړي، خپل هڅه به په مجموع کې د ټول ملګرو چې هغه مورونه عمره سره یې مشران عمره سره یې خپل هڅه به کوو. اما زه په خپل په وجود کې چې ښځو ماته په درې دورو کې رای را کړې ده، ښځو زما سره ډېر کار کړی دی، بیا هم هغه څه چې زما زړه غواړي از کار مې نه دي کړی، خو هڅه به کوو انشاءالله.
مننه کاکر صاحب، تاسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون یادونه وکړه. په دغه قانون کې کوم هغه ټکي مهم ګڼي یا کوم تغیرات په قانون کې مهم ګڼي چې تاسو په فکر باندې د ښځو لپاره ډیر د پام وړ دي او د دوی په ژوند کې تغیر راوستلای شي چې دوی د کومې ستونزې سره مخامخ شي، د تاوتریخوالي سره مخامخ شي په خپل ژوند کې؟
اول دا تاوت